په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنۍ خبری مجلې ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویست لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلي میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې د هغه ویل د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دفیر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي بلینکن وویل ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړي تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د ماسکو د فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار والا قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دا شپږمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د موسکو فارمټ چې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی په چوکاټ کې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه کیږي او د افغانستان اړوند ګډو مسایلو په اړه بحث او خبرې پکې کیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي ګواښ سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا خبریالان ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه انکړی دی. ایران تیر شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي او توغول، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران له لوري توغول شوي ټول یو سلواتیا توغندي شن کړی دی. د اسرائیلو د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکان ټپیان شوي دي. د ایران توغندیو زبریدونو د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه هم راپارولي. فرانسې نن وویل د ایران د توغندوی برید په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې ښکېله ده. جرمنی پر اسرائیل د ایران توغندویز بریدونه غندلی او خبرداری ورکړی چې دا بریدونه به په منځني ختیځ کې د شخړو لمن لاپسې پراخه کړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکنیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې په دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 12 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه له یو کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر نن 80 کلن شو. د ښاغلي کارټر کورنۍ ملګري او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره سره راټول شوي. جیمی کارټر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 80 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 نه تر 1901 کاله پورې د خپل هیواد د 90 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسوه. خو د دې وزارت ویان وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
is and we will continue to stay
البته چې دی او موږ په افغانستان کې خپل کلکیا ته دوام ورکړو
په دې اړه مودې سیاسي چارو له یو کتون کې سره مرکه کړې ده
د خاغری تامیس ماموریت هم نور ډېر د چس نو او څه خاص لاسترونه هم نه درلود
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب واوري او نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې افغانستان او پاکستان کې مطلوبې پایلې نه دي درلودلې
پاچا خان او ګاندی هغه وخت دا تشخیص کړی و چې د هند د ولسونو د خپلواکۍ لپاره د مدني نافرمانۍ او عدم تشدد مبارزه غوره نتیجه لرلی شي
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ازادي راډیو تفصیلي راپور په همدې خبرونه کې واوري
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتان تعقیبوي نور به د فیروز عزیز په راپور کې واورو
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ماموریت پای ته ورسوه دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنیو تګلارې په لومړیتوب کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبري ناسته کې د ټام ویست د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنیو پالیسۍ لومړیتوب دی زیاته کړه
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be...
البته چې دی او موږ په افغانستان کې خپلې کلکیا ته دوام ورکړو دا یو دوامدار لومړیتوب دی د کار به اوس د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو د ماموریت مشره کارن ډیکر ځانګړی استازی رینا امیری او سفیر جان مارک پانرشایم لخوا رهبری کیږي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوی په یو خبر پاڼه کې چې دا هم پرونسې شنبه خبره شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویست ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل ځای ده د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویست د 2021 کال د اکتوبر لمیاستې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نستړی کیدونکې هڅې کړې ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ پر وړاندې کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډټمناسي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویست هم له داندې د لری کېدو په اړه په خپل اکسپانه لیکلی چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دی چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړای دی د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي بل خو د افغان ښځو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغیزناک لاسته راوړنې نه لري خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي د ښځو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکرې بارکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویست ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړي لاسته راوړنې نه درلودلې کار خبره و چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو او پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په اړه باندې ځانګړی استازی و دغه پوزیشن ته ضرورت شته نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقا جلا د سیاسي کشالو نه دی
د ښځو او بشري حقونو بل فعاله نسرین حمیدي
ځانګړی استازی د هغه ټاله د امریکا د حکومت استازولي چې کوله په خپلو خبرو کې له طالبانو سره تل د بشري حقونو او د ښځو مسله یاد کړي دا خبرې یوازې د کاغذ پر مخ وي که کوم عملي اقدام هم شوی دی موږ ګورو چې هیڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی هغه هڅې چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي ډېر کمزورې وي. افغانستان په داسې حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیده کاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تېرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال له افغانستان پرته بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسو. مخکې مې د سیاسي چارو لشنون کې او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې آیا دای فکر نه کوي چې په دغه اساس وخت کې له دندې د ټام وست لرې کېدل به دا معنا لري یا د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان نور د پخوا په څیر د متحدو ایالاتونو لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره تاسو حساس وخت ویلې، زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لرې کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
تاسو فکر نه کوئ چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه په ډېرو غونډو کې مطرح کېده یو څه کمزوري نشي؟
کاملا ګوري، اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسي د بل دولت په وړاندې د سفارت مخته وړي او اړوند ادارات. نو په افغانستان کې له وخت نه چې ځانګړی استازي و ټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قوا او قمندان چې اکثرا به امریکایي او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام وست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاصه لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېرو دریو کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې ټام وست درلودلې، زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی که ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نورو هېوادونو د امریکا متحدینو په تېره بیا غربي هېوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربېره د سیمې هېوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي، اروپایي اتحادیې هم ځانګړي استازي ټاکلی دی او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کېږدي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
دا به په دوو ډلو وویشو. یو ډله هغه هېوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترک ګټې لري یا مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځینې نور هېوادونه دي چې نور پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین. زه فکر کوم چې هغوی به ډېر تغییر پکې رانیسي، اما د غربي هېوادونو ځانګړي استازي ممکن چې د امریکا په شان دا ماموریتونه یا کم کړي یا دا چې بېخي له منځه یوسي.
کراش د امریکا انتخاباتو ته که د انتخاباتو نتیجه د جمهوری پالو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم د افغانستان په وړاندې امریکا هم دغه اوسنۍ سیاست مخته وړي او که به بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی و،
په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون رانشي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسیو کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخت نه سره د قضاوت کې د سیمې د حالاتو په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه هغه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصت ورته نور نشته.
د سیاسي چارو لشنونکو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام وست د لرې کېدو په باب مرکه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ټام وست له دغې دندې لرې شوی او د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په یو تفصیلی راپور کې به د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو تفصیلی راپور واورینن. د عدم تشدد نړیواله ورځ د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه ده لرلې، خو تر دې مخکې به یو نړیواله موضوع راواخلو. د لبنان حزب الله دلی ویلی چې د لبنان په جنوب کې له اسرایلی ځواکونو سره نښتې پیل کړې دي. په ورته وخت کې د اسرایل پوځ ویلی چې د حزب الله ډلې چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، د لمنځه وړلو په هدف د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پر لبنان د اسرایل بریدونو داسې مهال دوام کوي چې د حزب الله ډلې نږدې متحد ایران تیر شپه پر اسرایلو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول. دغو بریدونو ګڼ نړیوال غبرګون هم راپارولی دي. نور تفصیل د حسین احمد زی په راپورټ کې.
د لبنان حزب الله ډلوی د دوی ځواکونو له اسرایلی پوځیانو سره چې په وزاره دي کلی کې نفوذ کړی وو نه خته کړی ده. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د وترهګر سازمان په توګه پیژنې. اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تور لس کې شامل کړی ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغه ډلې نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځ سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلی پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سره اسرایلی پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو لوسیدونکو غوښتل خپل کورونه پریږدي. پاینال کې دغه پوز دن خبرداري ورکړي چې د لبنان په مختلف سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځوړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان اي د دغه هیواد د پوز له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزی او شمال ختیځ سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلی خار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي خار کې دویش کسان وژل شوی او وسل بخنو ټپیاندي. د لبنان د روغتي وزارت وايي په تیرو 36 ساعتونو کې پر بعد د اسرایلو په بریدونه کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژل شوی دي او تر اوسه 55 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرایلو په بریدونه کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحده تیر شپه پر اسرایلو پراخ توغندي بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایلو 200 توغندي توغولې دي، خو اسرایلی چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شند شوي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپین شوي. دغه توغندي بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شوي دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایلو په دفاع کې خپل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسي هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لوري ته روان دی او لټولو خلکو خواوي د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تاسو خبر کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو ل کبل د هیواته د ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک باندې سولګه.
دغه راز ایران ویل چې پر اسرائیل توغندوی بریدونه امپایتر رسیدلی او تر هغه به بیا پر د هیواد بریدونه کړي تر څو تهران اړ نشي چې په سیمه کې د کلکې د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. دغه راز د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان هم نن قطر ته له پلان شوی سفر مخکې ویل چې که اسرائیل خپل اقدامات لاس وانخلي د ایران له جدي ګواښ سره به مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
نن د عدم تشدد د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ د غورزنګونو ولې افغانستان او پاکستان کې سمې پایلې نه دي درلودلې. په افغانستان او پاکستان کې له تیر یو کال راهیسې زرګونه امنیتي پېښې شوې او سلګونه تنه پکې مړه او ټپیان شوې دي. د هغه سیمه د 40 راهیسې پکې د عدم تشدد یا تاوتریخوالي ته د نویو غورزنګونو هم فعالیت لري او ولسونو لپاره سولې ژوند غواړي. لکه څنګه چې موږ نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ د ورځ د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري مهاتما ګاندي د زوکړې له ورځ سره برابر ده. په دې اړه به د اسد الله لودین تفصیلي راپور په ګډه واورو.
دا څه موده وړاندې پر ډیوران کرخه د افغانستان او پاکستان د پولیساتو سرتیرو د ډزو د تبادله یو صحنه ده. د ټوپک توغندیو او چاودنو لغګونو سره د ډیورن کرخې دواړو خواو ته د نږدې ټولو پرتو ولسونو غوګونه آشنا دي. د جنوبی آسیا همدغه دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوامداره جګړو او شخړو شاهدان دي. ملګرو ملتونو د تیر سپتمبر په ولسمه وویل یوازې دریو میاشتو کې یعنی د 2023 کال له مې تر جولای میاشتې پورې افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. په پاکستان کې بیا د شخړو د څېړنه یو بنسټ ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هلته د وسلوالو بریدونو په کچه کې 50% زیاتوالی راغلی دی. له تیرو دریو کلونو راهیسې پاکستان کې د شویو بریدونو شمیر نږدې 800 ښودل شوی او ویل شوي چې 1544 تنه پکې وژل یا ټپیان شوي چې پوځیان او ملکیان دواړه دي. په افغانستان او پاکستان کې دغه تاوتریخوالی داسې مهال له خلکو قرباني اخلي چې دغه سیمه یو وخت د عدم تشدد یا تاوتریخوالي ته د نوایلو د غورځنګونو د مبارزو ډګر پاتې شوی. د اکتوبر 2 د عدم تشدد د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي او دغه ورځ د همدغه فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندی د زوکړې له ورځې سره برابره ده. د ګاندی ملګری او پښتون مبارز پاچا خان یا خان عبدالغفار خان هم د همدې لارې مخکښ وو چې د عدم تشدد تګلارې له هند پښتني سیمو ته راوړه. د پاچا خان سیاسي مبارزه د عدم تشدد پر بنسټ د قومي ازادۍ او ولسواکۍ په مفکورې ولاړه وه. په هند کې د ګاندی په مشرۍ د عدم تشدد مبارزې نتیجه ورکړه او هند انګریز له ښکېلاکه خلاص شو. خو په 1947 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ چې د تشدد مخالف وو له ګڼو ستونزو سره مخامخ او فعالیتونه یې کمرنګ شول. عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د ګاندی له نظره د نړۍ د تر ټولو پیاوړې ویجاړوونکې وسلې پرتله ځواکمنه کړنلاره ده. دا د مبارزې د یوې داسې کړنلارې د دودولو یا ترویج هڅه ده چې پکې انساني ټولنه له ځاني زیان او ویجاړۍ پرته موخو ته د رسېدو تکل وکړي. اوس په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې مشري یې منظور پښتین کوي پر همدې تګلاره پل ایښی دی او وایي ټوله هڅه یې دا ده چې ولس په شعوري ډول راویښ او د خپلو پښو لاندې شویو حقونو اخیستو ته یې چمتو کړي.
جنګ دومره ډیر پیچل سوی دی چې د تشدد او عدم تشدد بحث پکشي هیڅ اوس ګسره یو کیسه معنا نه لري.
وړانګ لونی د همدې غورځنګ یو فعال ده. نوموړی که څه هم خپل ورور ارمان لونی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ وو د همدې مبارزې په لاره کې له لاسه ورکړی، خو وایي د خپل ورور او د غورځنګ د نورو وژل شویو فعالانو هغه نیمګړي ارمانونه به پالي او سر ته به یې رسوي. دا چې دا ارمانونه څه دي نوموړی یې په اړه وایي:
اول زموږ جغرافي حدود تر کومه کومه ځای ول نو د هغه یو لوی احمدشاهي افغانستان ارمان یو، خو د ارمان یا د ارمان غوندې د ټولو شهیدانو لار چې کومه ده دا باید ژوندۍ پاتې سي او موږ د دوی ارمانونه چې د خپلواک ټولنې ارمانې لار، د پر امن ټولنې ارمانې لار، د ځوان نسل د علم ارمانې لار، د ځوان نسل د پیغلو د ځوانانو ترمنځ د توپیر ختمېدو ارمانې لار.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وای دوی د محل د ولس د ویښول او منسجم کول په حالت کې دي او وروسته به د دوی په ټکو ولس پریکړه کوي چې خپل حقونه په څه ډول ترلاسه کوي. پښتني دا دي چې د افغانستان او پاکستان د جغرافي په یو برخه کې ولې د عدم تشدد تګلار عملی نشوه او لا هم د غسیمې د تاوتریخوالي شاهد دي.
د عدم تشدد مبارزه د قرار ناشتي او تسلیمي دو مبارزه نه ده، بلکې
لیکوال او ژورنالیست عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه هیوادونو کې د عدم تشدد تګلارې ته زمينه او شرایط نه دي برابر.
تشدد او عدم تشدد مبارزي د مبارزي په شرایطو، تاريخي او جغرافيایي موقعیتونو او اهدافو پورې فرق کوي. پاچا خان او ګاندي کوم وخت کې چې څه د پاره مبارزه کوله دوی هغه وخت دا تشخیص کړی و چې د هند د ولسونو د خپلواکۍ د پاره د مدني نافرمانۍ او عدم تشدد مبارزه غوره نتیجه لرلی شي. د دوی دا باور سمو خود
کاغلی لیوال وای په لومړیو کې د پاکستانی حکومت په ضد هم د پاچاخان مبارزه غټوره و خو په خبره یې روسته د هغه لارویان ونتوانیدل چې دا لار تعقیب کړي نو ځکه به نتیجه پاتې شوه دا چې پاچاخان د خپل مبارزې لپاره کوم اهداف ټاکلی وو کاغلی لیوال په اړه وایي
دغه مبارزه په خپل ډول کې ځکه مهمه وه چې په وخت کې پاچاخان غوښتل چې پښتانه اول راویښ کړي روخانه یې کړي له متمدن ژوند سره آشنا کړي لیک لوسته یې وهڅوي مدني حقوق ور وپیژني د ښځو حقونه ور وپیژني د خپلې ارادې پر بنسټ د خپل سرنوشت ټاکلو وړتیا ور وبخي دغه کار په هغه وخت کې تر یو بریده وشو باچا خان خپل نهضتونه درلودل او بریالي و مګر له بده مرغه له باچا خان نه وروسته د هغه میراث خورو دغه نهضت سم هدایت نه کړ او پاکستانیان شول
د نړۍ په کچه د عدم تشدد د سرلارو په توګه پر ګاندی او باچا خان سربیره د مارټین لوتر کینګ او نیلسن منډیلا نمونه هم یادېږي مارټین لوتر کینګ په امریکا کې د خپل وګړو د حقونو لپاره مبارزه وکړه او نیلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تبعیض او توکمپالنې ضد مبارزه سرلاری وو د پاکستان په خوانی سناتور او د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک وایي افغانستان او پاکستان په تاریخ کې د لویو قدرتونو د جګړو ډګر پاتې شوی او له همدې کبله دغلته د عدم تشدد غورځنګونه ځپل شوی او ځای نه دی ورکړل شوی
زموږ د وطن شدید د جغرافیه داسې ده چې دا د ابر قدرتونو منځ کې ګیره علاقه دغه معاصره کې ده نو دا مخکې د زارې روس امپراتوري او د انګلیس امپراتوري منځ کې ګیره وه دا سیمه بیا د شوروي اتحاد او د برتانیې بیا روس شوروي اتحاد او امریکې منځ کې د مقاسمت د سیالۍ او د جګړې میدان جوړ شو د باچا خان د نوزت شو دا هغې په دې لویه پروژه کې خنډ و نو هغې خپل هم وځپلو او بیا چې پاکستان د انګریزانو په کومک جوړ شو نو بیا یې دوی ته وویل چې دا تاریخ چې دې نوغې وباسئ ریښې راوباسئ
د کاغلي خټک په وینا پاکستان له رامنځته کېدو یو کال وروسته یعنی په 1948 کال کې پاکستان کې د پاچا خان پر نهضت بندیز ولګو او وروسته یې 400 ته نږدې د هغه دفتر ته بمونه کې خودل کاغلی خټک او د چارو نور په هان په دی باور دي چې د افغانستان او سیمې روان شخړې هیڅ ځای نه نیسی او په خبره یې د عدم تشدد د نسخې راجوندی کول او عملی کول د سولیز ژوند خلاره ده عدم تشدد مبارزه بیا په ځانګړي توګه افغانستان او پاکستان کې خپل مخالفان هم لري او حقوقی وایي د پاکستان او افغانستان حاکمان په تاریخ کې د جګړې او تورو خلک پاتې شوی او له حقوقی نه په آرام او مدني توګه حقونه اخیستل امکان نه لري
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد السلامه کچيري د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري ډیر په پریشانی کې ژوند تیري کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې مل به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکل را باندې ځي کدر توم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سره روزګار سیر په سرپناه نه سره نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره اکثر خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان تر غړي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې زکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګار ستنه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک مم درته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مو غوښتنه و کوم چې د راځ تر ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان پکور په ګرګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورحکیا ته هم به دوا به کوم مرسته کوم کړي دي مدې موږ غریب خلک یو تر موږ نه دا چولې ته هم محتاج یو جارم سم حاصل نه ورکړې اوس دوی وشرټولې دلته غریب او غربت خپل او درد درد تل دي بس کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه ده قبولره ما چې باید اتله سکولۍ چې عمر کم وي هغه ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دو سهولتو کې بند شي.